السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او د غراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د سند ایالت له محبسونو څخه 190 افغان بندیان له خوشی کېدو وروسته پرون افغانستان ته واستول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل وایي دا کسان په کراچۍ کې د افغانستان د کنسولګرۍ او په اسلام آباد کې د سفارت په هلو ځلو خوشی شوي او د طالبانو د حکومت په لګښت افغانستان ته استول شوي دي. د همداراز ویلي چې تر اوسه پورې د پاکستان له زندانونو څخه 1893 تنه افغان بندیان خوشی شوي دي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي چې د سولې کلی مرستندوی موسسې په همکارۍ نن سه شنبه نه اتیا تنه ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول کیږي. د سره میاشت ټولنې له خبرپانې سره سم په دې اتیا ماشومانو کې یو شمېر د هډوکو په میکروبي ناروغۍ اخته او یو شمېر نورې سخت سوځېدلې دي. په همدې حال کې 50 تنه نور افغان ماشومان چې شپږ میاشتې پخوا د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. بل ورته د افغانستان سره میاشتې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي له مرستندویو موسسو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې ټولنې رئیس متی الحق خالص چې قطر ته تللی پرون په دوحه کې د دغه هیواد د پراختیايي صندوق د پروژو له مسؤل سلطان بن احمد العسیری سره په کتنه کې وویل مرستندوی موسسې د افغانستان له سره میاشتې ټولنې سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. ښاغلی خالص وویل په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې زړونه یې سوري دي او د افغانستان سره میاشت ټولنه یې په یوازې توګه د درملنې وس نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رئیس پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي د اتلسو کلونو وروسته د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې فعالیت بیرته پیل کړ. ښاغلی الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې ګډې خونې د فعالیت د بیا پیلېدو له کبله به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه نوره هم زیاته شي. ښاغلی الکوزی ویلي حاضر دمه د افغانستان او ایران سوداګري په کال کې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو تر ډیره د سوداګري یو اړخیزه ده.
د تجارت کچه چې د 2 میلیارد ډالر ته رسیږي په کال کې او راکړه ورکړه مو، خو په دې کې د افغانستان ونډه ډیره زیاته ضعیفه ده او ډیره کمه ده او هم تقریبا 40 یا 50 میلیون ډالر په ارزښت باندې صادرات دي دوی ته.
تر دې مخکې یو شمېر افغان صنعتکارانو او د فابریکو خاوندانو شکایت کړی چې ایران هغه شایان افغانستان ته پرزانه بیا صادروي چې په افغانستان کې تولیدیږي او لدې کبله د افغانانو فابریکې له سقوط سره مخامخېږي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ ورسره پلاوی نن سه شنبه هم له روسي چارواکو سره لید کاتلري. شي جن پینګ پرون دوشنبه په یو درې ورځني سفر مسکو ته ورسید او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې شاوخوا 4 ساعته ملاقات درلود. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو یو بل ته د ګران ملګری خطاب کړی دی او د خپل منځوي اړیکو د پیاوړتیا ډاډ څرګند کړی. د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته تللی چې پر اوکراین د جګړې له کبله روسیا د لویدیځ لخوا له سیاسي اړخه منځوي شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی ویلي دوی لا هم اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته د اوکراین ضد جګړې لپاره وژونکې وسلې ورکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رسیدلی بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځنی وخت شوی چې د ډیر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. با جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم مازان سره راوستای دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرستند کړی.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي لواړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي.
د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک لپرانستلو سره سم په 1412 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمیر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکوونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکو ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیک کیدریږي. د کابل اوسنګي حسناوی چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سمتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړی، موږ ډول شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستلی شي. بیا موږ سبا ملازان سره تللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مټیل وینر او خزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل زما شته ورته تللی زما سره ماشوم په کې به باوجو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی په کور کې نل رمضان سره اوسته دی د پیسې ماتره کې بیا مسره مرستنده کړی. او بل موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر وبیا ورسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبر بار چې مټل کې موضوع او بیا ورسته عرفته چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کې او بس وخت بانک یو شرط دی چې په دې شر باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نظر دی. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی، وای موږ ته دا راغلی دی کدا اخلی هغه دی کنه اخلی پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسې تم ضرورت یو هغه پیسې واخلو. بیا دا سه وخت شوه دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند خسته بیا چې صرفې دا وړي دی 500 افغانۍ موږ نه دی شو په اخلی. بیا به چې بانک تم شکایت کړای بانک منکر شوه چې نه دا پیسې موږ نه دی درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد اورځي ماشين ته ناستي خیاطي وي ګندل بکې له سخت طریقو نه وي چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره به خې زمينه سخت ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاس ته راځي. اوسنۍ رژیم حکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمی ډیر سختۍ سره تیر کړې، مرزیان په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپلم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او ځینش ما راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی دا پاتن کړي چې پیسې په کاریږي خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري خپل پیسې به نشي راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک رالیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګیده سوداګری ډیره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو لوري هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده زکتې امنیتی ستونزې ډېرې وي او دوی نسوي کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوی ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې وي. له بعد مرګ کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودي او راستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه په خوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال منځ په وخت کې بالته تله خلک نوبت بینی و بیا به د لس لمخنه نمونه ویل او دوی بورتله خچلان نه کېده او بیروبتی به ډیره زیاته وه. اول به ډیر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډیر ورته سخت وه چې دا ووځي بیا هلته نوبات به م نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډیرې هلته وي خو دوی نه سوی کولی چې له 200 نه ډیر راوباسي.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې مېرمنې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نهسته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نهسته، او هغه کوم مېرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم مېرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بېکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې د موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه؟ ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېر ستونزې جوړې کړې دي، هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیګل رالیګل ډېر سخت شوی دي. په اسانتیا سره څوک نسي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي، نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید تو هفته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیمه زه یعنې سار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخ ته رسېږي هغه هم نوبت در نسي. کوم پیسې چې د هلته ښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور رسوه، ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو دوی هفتې به ځي مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي، او که نه بیا نوم په لیس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسي خپل معاش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي، یم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل له لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بې باور سو، ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده، او خپل پیسې نسي راایستای سامي. او بل داسې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وی یا مستاد وی دغه وزره 3000 روپۍ ماش وی، او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبات ورسیږي او خپل ماش ترلاسه کړي. بیا وایي چې نوبات راورسید او که ونه رسید. نو ستونزې خامخا ډېرې دي. په دې له چې بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
دل اوس هم مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې. په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره وو راته وایي، د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خپرې د نارینه له دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمه کول د پاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې. دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه، هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو. یا په فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروی به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځان ته به پیسې زیرمه کړلې. یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړی و، د هغه نه به لږه مږه دې خواخوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به غاڼه رانیولې، یعنی سر ضربې رانیول چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتې راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او معاش او تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوه سي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانې دي، دا ټول تکزه ټکور رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم، دغه غاړي چې 15 شل دانې غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډېرې پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې لپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فوراً د سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت ایستلې، زیار ایستلې، خپلې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلومه. بیا به یو چاته ورکول یو اعتباري کس، فرض مثال ورور یا لیوار یا د کاکا زوی یا وراره یا زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصرف او هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچو، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسې، که ګټه راکې کنه راکې تر ګټه دې زتیرم چې ما په سر پیسې مقصد ورک نسې، پیسې به مې در سره ای. بل اخر اخزو هم په دې باندې پوسو چې بانکونه شته او بل ټولنه کې دا هرڅه مرواج اسوله، دوی هم ځان سره فکر وکړي چې ولې مونږ حساب د پسنداز ونه لرو، مونږ خپل باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، رادیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبيني و د شوزو د پاره، او اکثر شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړل په بانک کې تحویل کړ، چا چې په نقدي درلود لا هم راغله په بانک کې تحویل کړ، چا چې سره زر درلود لا هغه هم خرڅ کړ، نقدي پیسې کړل چې دلته په بانک کې هم ګټه راتره کړې، هم خپل پیسې رای وړل په بانک کې واچول. خو داسې ټول خزو خپل پیسې بانکونو ته وروسپارل او بانکونه د دوی د اعتماد وړ په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه خزو ترلاسه کړل او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
خزی چې ورغلې مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه و چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی، باید په دې ټولو پوه سو. هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی و او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح کړم، نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي؟ یا کوم کاروباری خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو؟ ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو؟ نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 20,000 افغانۍ یا $200 موډلې $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. دوی بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 20,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ څه 9:30 کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرې، د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه، سردرد و چیرې په مځکه کې کینه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کینه، چیرې کانتین سره کینه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخوره، مریض سه، جوړ سه، نه جوړ سه، 10 رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښیږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت تیر راځي چې بیا ته $200 باسي. چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده. ښځې ډېر پښیمانه دي چې کاش مونږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تعویل کړای، ای کاش کې نمرمزه کمرانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای، بانکونو ته مونږ نه وای ورکړای. څه موستر لاسه کړل؟
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدې، چیرې چې خزینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانکې کې، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې مني د ځان دپاره؟ چیرې په ځان دا لورینه ده؟ چیرې په ځان دا پیرزوینه ده؟ هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې مې بخې په یو زاړه قبر کې اقدم نور نو په بانک کې اقدمه پیسې دا مخپل په غوږ اورېدلې دي چې کس ته وویلې. نو دغه سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه 0-0 سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واره اخلي، نو دا خو طبعاً ځورونکی ده. بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله لا خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې تر لاسه کولای شي او په دې برخه کې د لاس یا تاسانتیا او د رامسته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان له خوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدلې دي لګان ستونزو سره مخ کړې دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچيري یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لار چی داده شده به کول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیگه لار سخه شده کم رنگ کهوید.
دازما حق دی ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
ده خپرونه ده دوشن بی پورس ده ما شام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنه لازدی رلو.
آزادی ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما د پترات نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړې ده. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځم په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنز یو ځای او الټا لوستو تارین اورستا بزلارما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیدله. الټا می بیا علی لیسا لوستل
او په هنتون بچرته ول وستو څمو ول وستل.
کله چې زه د امانی لیسی نه اخلاصې ته ما اغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه تری کسان وتا د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زام په دې خو کسانو کې شامل ما نو ما ته څه په دې بورس راغله ته جرمني لپاره نو افغانستان کې ما تحصیل نه کوم بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته مشوي او دلته مو بیا شي ولوستل
دا بورس چو د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې مخاطبه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې د لپاره ځنی افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم او اخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی بعد بیرته لاړ شي افغانستان ته الته په امانی لیسکه او الته د جرمنی کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادید الته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي چیرته ډاکټر شوي ته په چیرته ولوست
څروان سب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډیر ځوان ښکار کېده. نو ما دا فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قائد دی او دا اسم دی او دا صفت دی ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوو چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو، نو پته مې اوزان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم، مغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیست جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو، ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي، د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې لپاره به زه چرت کې شم، خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم. هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تلل. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړی؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه وو، غمجن حالت وو، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل ښار هم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان میولی، ماغه بیوزلی و، ماغه دا چه کمزی که یو سرک بطیر شوی خو نور چه میو کتل بزگران چه خوشایان با پا دیوالو بانی تپل شوی و ماغه بیوزل جواند و
کل چه یو چوک لدی رو کلونو روز تخپل هیوات تزی یو دول احساس وی برسره، عجیب احساس وی پدی ارتباط میل چه احساس مو سنگو؟
نو تران صاحب او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران دی، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی، خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی وای. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړئ ځان محدود کړئ، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه و؟
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه. بل دا یو مخ یې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې وپتله زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و. خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کوو. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالولې نه. نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو، د دې هم هغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي، او ماته د مننې دپاره ټلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېد، خپل جرمني ټولنې د البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمت کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده، دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولید، هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي، جرمني کې ورته وایي چې بوندس فدینس کرویتس ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو، دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي، دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره سې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر په حیث کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري ومه، او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر ومه د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا یې ماته درلودله، هغې د پاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره، رسنیو سره، البته د مرکو د لارې، یعنې 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاش هونډه میاش هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي راپېښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کاوه د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده، چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشت شي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
دا څه به وایم ترمن صاحب، چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر بوي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو، زما هیله، تمه، دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي، مغزو کې دي، د خپل په ولس په اختیار کې کېږم، دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایا هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم، بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډیره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې، یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده، کدا هم راته وایست؟
څاروان صاحب، په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي، هغه د خپلې مور سره یو خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې موږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټې ماشوم ما، البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وې. نو کله چې زلزله وشوه، ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه، په حویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي، منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي، ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري، چې 18 کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بې ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی، کله چې یو څوک زوړ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شیونه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښه یي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم مې داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې و هغوی خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شول، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته مخه غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه. وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اوریده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.